السلام علیکم دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد درته وړاندې کوم نماز پخین 2 بجې دی او په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې دا ولس مشر کاندید عبد الله نن یو ځل بیا اعلان وکړ چې د انتخاباتو لمړی او دوهم پړاو د ټیم ګټلې دی او دوهم معاون بیا وایي چې د اشرف غنی ټیم ته دوی حاضر دي چې اجرایوي څوکۍ ورکړي دا مسأله چېړو هم د شیبا د عبدالله د پلویانو غونډه دوام لري او نوموړی ورته وینا هم کوي د نړۍ په خبرونو کې بیا وایي چې د حماس اسلامي وسلواله ډله وایي چې درې چکپوړي پوځي قمندانان یې سار وختي په غزه کې د اسرائیلیانو د هوایي برید پر مهال وشل شوي امریکا وایي چې ځانګړو ځواکونو په سوریه کې د خپلو برمته کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې کړې دي خو په سر کې لویس سمیم څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
سلام په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم سلګونه غړو په کابل کې یوه مشورتي غونډه جوړه کړې وایي چې له خپلو پاکو رایو به دفاع کوي یو شمیر مدني ټولنو او د ځوانانو شبکو په کابل کې د لاریون پر مهال وویل چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د ناټو په کنفرانس کې ګډون وکړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه له ملي اردو سره د 212 زرهي ټانګونو مرسته وکړي دا خبرونو تفصیل د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم سلګونه غړو په کابل کې یو مشورتي غونډه جوړه کړې وایي چې له خپلو پاکو رایو به دفاع کوي د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د دوی ټیم د انتخاباتو ګټونکی دی او باید چې مقابل لوری د اجرایي پوست د اخیستو لپاره دوی ته ورشي دوی ویل چې د رایو د تفتیش بهیر په شفافه توګه پر مخ نه ځي دا په داسې حال کې ده چې دواړو کاندیدانو له دې وړاندې سیاسي جوړجاړی کړی و او ویلي وو چې د انتخاباتو نتیجه به له تفتیش وروسته مني همدارنګه یو شمیر مدني ټولنو او د ځوانانو شبکو په کابل کې د لاریون پر مهال ویل چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د ناټو په کانفرنس کې ګډون وکړي دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون نړیوالې ټولنې او د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل څو ژر تر ژره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي یوې اعتراض کوونکي محمد جوادی په دې اړه وویل از جامعه بین المللی جدا تقاضامندم با زودترین و لنریوال تورن څخه په جدي ډول غواړو چې ژر تر ژره د انتخاباتو بهیر پای ته ورسوي منتخب ولسمشر دی د افغانستان په استازیتوب د ناټو په کانفرنس کې ګډون وکړي ټاکل شوی د ناټو غونډه د سپتمبر میاشتې په پایل کې د بریتانیا په ویلز ښار کې جوړ شي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه له ملي اردو سره د 212 زرهي ټانکونو مرسته وکړي د دفاع وزارت ویاند ظاهر زمي ازادي رادیو ته ویل چې د زرهي ټانکونو مرسته د افغانستان د ملي پوز د تجهیزاتو لپاره ښه اقدام دی دا هغه ډول زری پوش دی چې د عراق له جګړې وروسته جوړ شوی د چاودنو پر وړاندې ډېر لوړ مقاومت لري د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې 212 ارادې زری پوش د 2014 میلادي کال تر پایه ملي اردو ته ورکړي د ښاغلي عظیمي په وینا تر اوسه له دغه زری پوشو 40 ارادې افغانستان ته سپارل شوي او د دغو په هکله د ملي اردو لپاره د روزنې پروګرام هم پیل شوی دی نوموړي زیاته کړه چې یاد زرهي ټانکونه د توغندیو او ماینونو په وړاندې ښه مقاومت لري او د کندوز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې اته تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تېره ورځ سهار پیل شوي چې تر اوسه د غونډۍ نهر صافي یتیم او سجاني کلي د مخالفینو له موجودیت څخه پاک شوي له بلې خوا د 215 متل خل اردو په ویلامه کې ویلي چې د زابل ولایت په ارغنداب او شهر صفا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي کورنۍ خبرونه هم دومره وو احمد شیبر به له الکساندر روسته بهرني خبرونه در باوروي
ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن پارلمان ته د هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه وینا وکړي د دې سربیره چې د پارلمان مخې ته د عمران خان او عوام پسند مذهبي مشر طاهر القادری په زرګونو پلویان راغونډ شوي دي نواز شریف نن پارلمان ته داخل شو حکومتي چارواکو وویل چې دوی به د عمران خان او قادری له استازو سره وروسته تر دې خبرې وکړي چې نواز شریف پارلمان ته وینا وکړي خو عمران خان پرون خپلو ملاتړو ته په اسلام آباد کې وویل ما یو کمیټه جوړه کړې ده، هغه چمتو ده. حکومت هم باید خپله کمیټه جوړه کړي څو خبرو ته چمتو شو. خو زه غواړم چې یو شی واضح کړم، هغه دا دی چې دا خبرې تر هغو ګټه نه کوي چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړې. عمران خان خبرداری ورکړی و که چېرته نواز شریف استعفا ونه کړي، دی او ملاتړي به یې د نواز شریف پر دفتر یرغل وکړي. خو عمران خان وروسته تر دې بیرته له دې ګواښه پشا شو چې پوځ ګواښ وکړ چې دا اقدام له سري کرشي اوښتل دي. واشنگتن وایي په لسګونو ځانګړیو امریکایي ځواکونو په روسیو کې د خبریال جیمز فولي او نورو امریکایي برمته شویو د خوشي کېدو هڅې وکړې، خو هغوی یې ونه موندل. دغه کسان د اسلامي دولت وسلوالو په سوریه کې نیولي. د تروریستي هڅو د مخنیوي په برخه کې د ولسمشر اوباما جګپوړې سلاکاره لیزا موناکو وایي اوباما د دغه ماموریت امر د اوړي په سر کې کړی و. دا لومړی ځل دی چې واشنگتن اعلان کوي چې په سوریه کې دننه پلي پوځیان لري. دا اعلان یو ورځ وروسته تر دې وشو چې جهادیانو د فولي د سر پرې کېدو یو ویډیو خپره کړه. خبریال فولي د 2012 کال په نومبر کې برمته شوی و. اوباما وایي د دې سربیره چې د بل امریکایي خبریال سټیف ساټ لاف سر هم په خطر کې دی، امریکا به د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. اوباما وویل چې دا ډله لکه سرطان ټولې سیمې ته ګواښ دی او په 21مې پیړۍ کې دغه ډول ډلو ته ځای نشته. د فولي د سر پرې کولو پیښه په نړیواله کچه غندل شوې ده. د حماس اسلامي وسلواله ډله وایي چې د درې جګپوړي پوځي قمندانان یې سهار وختي په غزه کې د اسرایلیانو د هوایي برید په مهال ووشل شول. حماس څرګنده کړه چې یو محمد ابو شامله، بل رائد العطار او دریم محمد برهون نومیشي. د حماس په وینا دغه درې قمندانان په جنوبي ښار رفح کې په یوه کور کې وشل شوي دي. د حماس د بیړنیو چارو د څانګې ویان اشرف القدره وویل په دې هوایي برید کې ټول 8 تنه وژل شوي دي. د جولای له 8مې راهیسې چې اسرائیل عملیات پیل کړي دي، دا درې د حماس تر ټولو جګپوړي مشران دي چې وژل کیږي. خبر ورکړل شوی دی چې د لیبیا په ختیځ کې د بنغازي په ښار کې پرون درنه جګړه روانه وه. دا جګړه د یوه یاغي جنرال د ځواکونو او د اسلام پالو ترمنځ وه. د راپور له مخې د جنرال خلیفه هفتر 15 وسلوال په دې جګړې کې وژل شوي دي. په بنغازي کې وروسته تر دې ګډوډۍ پیدا شوې چې خلیفه هفتر د اسلام پالو پر ضد جګړه اعلان کړه او د هغوی پر ضد د الوتکو په ګډون درنې وسلې استعمالوي. د دې سربیره اسلام پالو د رواني میاشتې په پیل کې هغه پوځي مرکز ونیو چې جنرال هفتر د عادي پوځیانو په مرسته د هغه د بیا نیولو هڅه وکوله. څېړونکي وایي د لیبیا ګاونډي هیوادونه او لویدیځ اندېښنه لري چې دغه په تیلو مالامال هیواد چې کمزوری مرکزي دولت اداره کوي په یوه ناکامه دولت بدل شي. او روسي خبر داده چې روسیه د خپل هیواد دننه د مکډونالډز رستورانتونو تفتیش ته ادامه ورکوي. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د خوراکي موادو د حفاظت ادارې نن د اورال په سفر دلوفسک غرنی سیمه کې همدارس په تاتارستان کې مکډونالډز رستورانتونه چک کړل. ټاکل شوی ده چې د روسیې په جنوب کې هم راتلونکي اونۍ رستورانتونه چک شي. پرون د روسیې د خوراکي موادو د حفاظت ادارې په ماسکو کې د څلورو مکډونالډز رستورانتونو د پلټنې امر وکړ او دغه ادارې وویل چې په دغو رستورانتونو کې له روغتیايي قانون څخه پراخې سرغړونې شوې دي. د روسیې د خوراکي موادو د حفاظت په ادارې کې یوې سرچینې دا خبره رد کړه چې د مکډونالډز امریکایي رستورانتونو په پلټنه کې له هغو اقتصادي بندیزونو سره ارتباط لري چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې لګولې دي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله او مرستیالی وایي لومړی او دوهم دور انتخابات دوی ګټلي او د اشرف غنی ټیم کولی شي اجرایي څوکۍ خپله کړي. محمد محقق وایي
انتخابات ما بردیم، از تیم مقابل بخواهیم به شورای اجرایی در اختیارشان است.
په همدې حال کې یو شمېر مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو په دوه بیلابیلو غونډو کې د انتخاباتو د نتیجو د ژر اعلان په افغانستان کې د مشروع حکومت د جوړېدو پر غوښتنه ټینګار وکړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال میتیو روزنبرګ د استرو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. د حماس اسلامي وسلواله ډلې درې جګپوړي قمندانان نن د اسرائیلو په حمله کې وشل شوي دي. د منځني خلیج د حالاتو او نورو داخلي او بهرنیو مسئلو په اړه هم درته رپورټونه لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوډې اچار تفریحي پروګرام اوري او دا هم اوري چې په هلمند کې یو شمېر پولیس او سرتیري وستایل شول.
هلمند کې چې څوک دغه ژوند کې له ترفی مستحق دی، هغه چې څنګه کې جنگیږي سل په سل کې مستحق د ترفی دی، مستحق د مکافات دی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د مخام ترو بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وره. دوستانو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله او د هغه مرستیال محمد محقق نن خپل پلویانو ته وینا وکړه او په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د لومړي او دوهم دور انتخابات دوی ګټلې دي او د خپلو خلکو د رایو څخه به دفاع کوي. دوی دغه راز په خاص توګه محمد محقق د اشرف غنی احمدزي له ټیم وغوښتل چې اجرایوي څوکۍ خپل کړي. همدا شېبه زموږ همکار صفي الله استنګزی چې دا غونډه له نږدې څارل را سره د تلیفون په لیکه کې ده. صفي جان، مهرباني وکړه.
بلی سلام تاسو اوریدونکو ته، د اصلاحاتو او هم پلنې د ټیم د مشرتابه پلوی او لزګونه پلویانو غونډه همدا مهال هم په کابل کې روانه ده. د خغلی عبدالله عبدالله خبرې اوس هم روانې دي او د خغلی عبدالله په خبرو کې چې موږ په وروستي ځل واورېدلې، هغه ویلي چې د لومړي او دویم دور ګټونکي ټیم موږ یاستو، خو خغلی عبدالله له بلې خوا د تفتیش په پروسې هم ټینګار وکړ او وی ویل چې د تفتیش پروسه باید په ډیره شفافه توګه مخ ته لاړه سي او د تفتیش له پروسې څخه بالاخره کومه نتیجه چې راوځي د هغې په نتیجه کې به نوی ولسمشر ټاکل کیږي او دا هغوی ته د منلو وړ دی. او که چیرې دغه پروسه شفافه نه وي نو په هیڅ وجه باندې دوی دغه د پروسې منلو ته غاړه نه ږدي. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د تفتیش په برخه کې د تفتیش د تخنیکي پروسې تر څنګ سیاسي پروسه هم د دې لپاره پام کې نیول شوې چې وکولی شي افغانستان یو ښه راتلونکی ولري او د ملي یووالي د حکومت وړاندیز د همدې لپاره شوی چې افغانان د یو ښه راتلونکي حکومت څښتنان واوسي. په دې غونډه کې د ښاغلي عبدالله ډیرو پلویانو د ته د ولسمشر خطاب وکړ او د منتخب ولسمشر خطاب یې پرې وکړ. د ښاغلي عبدالله لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په خپلو خبرو کې د تفتیش پروسه د تفتیش په پروسه کې ستونزو ته اشاره وکړه. دوی ویل چې دا پروسه له ډیرو ستونزو سره پر مخ لاړله، خو د ملګرو ملتونو له څارونکو او استازو څخه غوښتنه وکړه چې باید خپله څارنه مخته یوسي، په هیڅ ډول باید نورو کارونو کې مداخله ونه کړي. ده ویل چې په دې پروسه کې ډېرې داسې رایې راغلي دي چې حتی په هغو محلونو کې چارای نه دي ورکړي خو صندوقونه راغلي دي. ده ویل چې دغه رایې باید ونه منل شي او شفاف رایې باید نتیجې د شفاف رایو اعلان شي. د ښاغلي عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمد محقق بیا چې له ټولو مخکې خبرې وکړي، له ښاغلي عبدالله او ښاغلي محمد خان څخه مخکې خبرې وکړي، په خپل ویناو کې وویل چې د انتخاباتو ګټونکي ټیم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم دی. ده وویل چې انتخاباتو کمیسیون حکومت اوسنی حکومت چې په راس کې جمهور رئیس کرزی دی، دوی په ګډه باندې همداراز د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون دوی په ګډه باندې د دغه ټیم د ناکامۍ لپاره هڅې کړې دي او دوی مستقیمن حکومت تورن کړ، بیا د انتخاباتو کمیسیون تورن کړ، د انتخاباتو شکایتونو په کمیسیون یې ګرام وباله چې دوی د کامیابیدو مخه نیولې ده. ښاغلی محقق وویل چې د انتخاباتو ګټونکو ټیم د اصلاحاتو او هم پالنې دی او د تحول او تداوم ټیم باید د دوی ترمنز د کومې اساسنامې له مخې چې شوې ده باید دغه پایله او نتیجه ومني او راد شي د اجرایوي شورا پوسټ د قبول کړي. ښه ده چې د ښاغلي محقق په دې اړه وورو.
خو موږ طرفدار یې ځینې هستیم چې همګرایي شوه، خو دو تیم با هم نزدیک شوه که از دیگر دسایس دور بمانند. انتخابات ما بردیم، از تیم مقابل بخواهیم به
بلې. لکه څنګه چې د ښاغلي محقق خبرو کې وري، دوی ویل چې موږ د همپالنې او یا همګرایي غوښتونکي یو، خو بیا هم وایو چې دغه دواړه ټیمونه د انتخاباتو ټیمونه باید له دسایسو څخه وژغورل شي او موږ د انتخاباتو ګټونکي ټیم یاستو، د تحول او تداوم پر ټیم یا په خپل مقابل ټیم یا سیال ټیم باندې غږ کوو چې د اجرایوي شورا پوسټ له ډیرو صلاحیتونو او واکونو سره ومني. بلې ښاغلی عمرات
سفیر استنګزی، آیا تر اوسه پورې د تحول او تداوم د ټیم یعنی د اشرف غنی احمدزي د ټیم لخوا د دوی د سیالانو د څرګندونو په اړه کوم عکس العمل اعلان شوی دی، څرګند شوی؟
بلې، تمه ده د تحول او تداوم ټیم مشرتابه ښاغلی اشرف غنی احمدزی کېدای شي له دغه کانفرنس وروسته لکه څنګه چې رسنیو ته ویلي دي دوی هم یو کانفرنس پام کې لري. هلته به هرومرو د دغه کانفرنس یا د اصلاحات او هم پنني د ټیم د نننی کانفرنس او خبرو په اړه باندې هغوی حتما خپل غبرګون ښیي. تر اوسه پورې مو کوښښ کړی چې له حکومت او د انتخاباتو کمیسیون نظر واخلو، خو تر اوسه پورې په دې کار نه تونېدلی. ولی وعده کوو چې له راتلونکو خبرونو کې به د هغوی غبرګون هم له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه دوستانو صفی الله ستانکزی و چې د عبدالله عبدالله او د هغه د پلویانو د غونډې جزئیات یې در سره شریکول. د ولسمشرې کاندید عبدالله عبدالله نن یو ځل بیا وویل چې لومړی او دوهم پړاو انتخابات دوی ګټلي دي، او د عبدالله عبدالله مرستیال محمد محقق د اشرف غنی احمدزی پر ټیم غږ وکړ چې راد شي او اجرایوي څوکۍ د زیاتو صلاحیتونو سره خپله کړي. په همدې حال کې د تحول او تداوم د ټیم لخوا ویل شوي دي چې د دوی ټیم مشر اشرف غنی احمدزی هم نن خبریالانو ته څرګندونې لري. د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. اخو به یو شمیر مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو په دوه بیلابیلو غونډو کې د انتخاباتو د نتیجو د شر اعلان او په افغانستان کې د مشروع حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د کابل ښار په دوه بیلابیلو ځینو کې د غونډو ګډونوالو د پنځشنبه پر ورځ په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې په اوږدېدو اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې انتخاباتو له امله په هیواد کې ناامني او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
یو شمیر مدني ټولنو د ځوانانو شبکو او سیاسي ګوندونو په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې په اوږدو انتقاد وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د ناټو تر راتلونکي غونډې باید د افغانستان نوی ولسمشر وټاکل شي. د مدني ټولنو او ځوانو شبکو اعتراض کوونکو لسګونو غړو د کابل د شهرنو څخه تر زنبق څلور لارې پورې په یو لاریون کې په خپلو شهرونو کې ټینګار کاوه چې د خلکو د رایو سرنوشت ژر تر ژره معلوم شي. د دې لاریون یو تنظیم کوونکی محمد جوادی د لاریون په پای کې د ټولو مربوطه ادارو څخه د انتخاباتي پروسې د ژر ختمېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د ناټو پر راتلونکي ناسته کې باید د افغانستان ټاکل شوی جمهور رئیس حتمن برخه واخلي.
څومره ژر چې ممکنه وي د انتخابات خپلواک کمیسیون دې د رایو نتیجه اعلان کړي. د افغانستان جمهور ریاست د هیواد ګډ توافق د انتخاباتو څخه پیدا شوی بحران ژر تر ژره مدیریت کړي، او د نړیوال ټولنې څخه هم غواړو چې د انتخابات پروسه د خلکو د غوښتنې او رضایت سره سم پای ته ورسوي، تر څو د خلکو په رایو ټاکل شوی جمهور رئیس مو د افغانستان په استازیتوب د ناټو په کنفرانس کې ګډون وکړي.
د دې لاریون ګډونوالو وویل چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو په هیواد کې ناامنۍ، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. دوی ویل چې کدی مسالې ته جدي پاملرنه ونه شي او د نتیجو ژر اعلان ته کار ونه شي، نو د دې امکان شته چې هیواد به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د یادولو وړ ده چې د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو د اندېښنو سربېره په خپله د انتخاباتو کمیسیون نړیوالې ټولنې او د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتو نتیجو د ژر اعلان غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو تر اوسه څو ځله ویلي چې د رایو تفتیش پروسه د دې لپاره تیزوي چې د انتخاباتو نتایجو د ژر اعلان لپاره زمينه برابر شي، خو تر اوسه هم د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نیټه نه ده ټاکل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي وفاق ګوند او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ټولنې هم د کابل د فروشګا په سیمه کې اعتراضي غونډه درلوده او په افغانستان کې د مشروع حکومت غوښتنه وکړه. د دې غونډې یو ګډونوال ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې صلح غواړو، امنیت غواړو، ثبات غواړو. په افغانستان کې مونږ هیڅکله نامشروع دولت نه غواړو، مونږ هیڅکله قلابي حکومت نه غواړو. د چوکۍ د خاطر د موجود د ارګ د ننوتلو د خاطر هغه یو حکومت جوړي او هغه یو ور بیا د افغانستان سرنوشت سره هغه معاملې کې هغه بازی کې موږ هیڅ کله حکومت نه غواړو په افغانستان کې.
د دې غونډې ګډونوالو هم د انتخاباتو اوږده پروسه د هیواد په زیان وبلله. وی ویل چې د دواړو ټیمونو ترمنځ ځینې استخباراتي کړۍ کار کوي چې نه پرېږدي دواړه ټیمونه یو ځانګړي هدف ته ورسیږي. دا لاریونونه او غونډې په داسې وخت کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې د اسد په 28مه د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې په لمانځ غونډه کې وویل چې د انتخاباتو نتیجې ته خلک په ډېرې بې صبرۍ انتظار باسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال میتیو روزنبرګ د استلو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. امریکا او په افغانستان کې د خبریالانو دفاع ټولنو د نیویارک ټایمز د خبریال د استلو په اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ پریکړه د بیان د ازادۍ خلاف بللې او دی په دې برخه کې د افغانستان لپاره مخ په شا ګام بللی. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې له خپلې خاورې د امریکایي ژورنالیست د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. میتیو روزنبرګ ته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ 24 ساعته وخت ورکړ چې له افغانستانه ووځي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال ته دا هم ویلي چې افغانستان ته د نوموړي پر بیا راتګ بندیز دی. تر دې یوه ورځ مخکې لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماری هرف وویل د نیویارک ټایمز د خبریال میتیو روزنبرګ د ایستلو په اړه د افغانستان د حکومت پریکړه په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په برخه کې لوی شاتګ دی او باید فوراً بیرته واخیستل شي. دا لکه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی لومړی ځل دی چې یو لویدیځوال خبریال له دې هیواد ایستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار ویندوی کاتلین هایډن وویل د افغانستان د حکومت اقدام په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ په برخه کې یو مهم مخ په شا ګام دی او باید دا پریکړه سمدستي واخلي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه دا پریکړه په دې خاطر کړې چې روزنبرګ د سه شنبې په ورځ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د حکومت جګپوري چارواکي او وزیران د روان انتخاباتي جنجال د یوې ممکنې حل لارې په توګه د یو موقت حکومت پر جوړولو خبري کوي چې عملا یو کودتا ده. د لوی څارنوال محمد اساق الکو دفتر د چهارشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرته نورو خبري رسنیو ته په یوه لیږلې خبر پانه کې د دې ورځپاڼې خبریال روزنبرګ د یو داسې راپور پر لیکلو تورن کړ چې درز او نفاق رامنځته کوي او د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي ګټو خلاف دی. خبریال روزنبرګ پرون په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته د ځان په اړه د لوی څارنوالۍ د پریکړې په باب وویل چې شایع علت دا وي چې دا وخت په افغانستان کې ډېر حساس دی. خو لوی څارنوالۍ وایي چې میتیو روزنبرګ په خپل راپور کې شخصي نظر څرګند کړی او په دروغ یې د جګپورو چارواکو حوالې ورکړي دي. روزنبرګ ویلي چې په لوی څارنوالۍ کې له ده سره درون چلن شوی خو د هغو سرچینو په اړه چې دی په اړه راپور خپور کړی معلومات نه ورکوي. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ټولنې نای د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه د لوی څارنوالۍ پریکړه د رسنیو او بیان د ازادۍ د قوانینو سرغړونه بللې ده.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي له انا امنیو او امنیتي ستونزو سره سره روانه اونۍ د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې لسګونو رضاکارانو ماشومانو ته واکسین ورکړ. د رپورټونو له مخې افغانستان له امنیو او د واکسین په لاره کې له ځینو نورو خنډونو سره تر خپل ګاونډي هیواد پاکستان د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې لوی ګامونه اخیستي. عصمت ساروان په رپورټ لري.
روانونه په افغانستان کې لسګونو ضروري ساکارو د امنیتي وضعیت له خرابوالي او د سخت دریځو د حملو له خطر سره سره میلیونونو افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل. په افغانستان کې د نامنۍ او د واکسین د ګټو په اړه د خلکو د پوره معلوماتو د نشټوالي له کبله د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نه آسانه او نه بېخطره دی. افغانستان په نړۍ کې یو له درو هیوادونو څخه دی چې لا هم د ګوزن ناروغي پکې کاملا له منځه نه وړل شوی. د افغانستان د پولو په اوږدو کې د پاکستان په قبایلي سیمه او افریقایي هیواد نایجیریا کې د ماشومانو د ګوزن ویروس کنټرول شوی نه دی. افغانستان سره له دې چې په جګړه کې ښکیل دی د ماشومانو د ګوزن په مخنیوي کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس توفیق مشال ازادي راډیو ته وویل ناامني د واکسین د تطبیق لپاره تر ټولو لوی خنډ دی. د په وینا د واکسین لپاره تر ټولو زیاتې امنیتي ستونزې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې پیښې شي،
مخصوصا د هیواد په سویل برخه کې او همدارنګه د هیواد په ختیځو ولایتونو کې. نامنی کولای شي چې هغه ټیمونه چې هغه باید ماشومان ته تر 5 کال فیتو ماشومان ته واکسین تطبیق کړي د هغو لاسرسی د ماشومان ته لمنځه وړي او په ځینو وختونو کې فعال جګړه هغه هم د دې سبب ګرځي تر هغه ځمږه هغه نارمل خدمات ودروي.
په 1999 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن دریش پیټه قضیه تشخیص شوې وي، خو په 2014 میلادي کال کې یوازې 14 په ګوزن اخته کسان موندل شوې دي. سږ کال تر اوسه پورې په دې ناروغۍ یوازې 6 تنه اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تر اوسه پورې سږ کال په ګوزن ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمېر 108 تنو ته رسېدلی دی. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ ویروس حتی که په یوه کس کې هم پاتې شي، همغه یو تن یې ګڼو نورو ته خپرولی شي. د افغانستان د وقایې وی طب د عمومي رئیس په وینا، په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانان دائما په یوه سیمه کې میشت نه دي. د په دې برخه کې د کوچیانو مثال ورکړ.
په هیواد کې د ګرځنده نفوس شتون دی. د مثال په توګه موږ کولی شو د کوچیانو څخه یادونه وکړو. دا هغه نفوس دی چې همیشه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته حرکت کوي، او د عمارو په اساس باندې د پاسه 1.5 میلیونه کوچي وګړي په افغانستان کې ژوند کوي. د دې سربیره د جګړو له امله داخلي بې ځایه شوي کسان، او همدارنګه هغه کسان چې په دې وروستیو کې د پاکستان له وزیرستان سیمه څخه مخصوصا خوست او پکتیا ته راغلي دي، دا ټول سره لاس یو ځای کوي او ځینې ستونزې د پروګرام د بریالیتوب لپاره رامنځته کړي دي.
د عامې روغتیا وزارت د روزنې مسؤول ډاکټر محمد وسیم سجاد بیا وایي روانه اونۍ روغتیایي کارکوونکي د هیواد د ختیځ او جنوب ختیځ په لرو سیمو کې کور په کور وګرځېدل او ماشومانو ته واکسین ورکړ. د همداراز ویل چې خلک غواړي چې ماشومان واکسین شي. ډاکټر سجاد دا هم وایي چې د واکسین رانو د امنیت لپاره له سیمه ایزو قومندانانو سره خبرې شوې دي.
ازادي راډیو لهونه ترو وورځي پونه کې د کابل خاري او شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې شپې له خوا د هوایي دزو لامل اندېښمن دي. پاینې حال کې د پوزي چارو شنن کې وایي که د هوایي دزو مخاونې ول شي، دا کار به د مخالفانو د فعالیتونو زیاتېدو ته زمینه برابر کړي. نور حال د محمد ابراهیم صافي په ریپورت کې ورو.
د کابل خر اوسیدون کې وای په خوخوی او یازین نور مناسبتي وختونو کې د یو شمیر کسانو لخوا ډېر هوایي دز کېږي چې د کار دوی اندېښمن کړي دي. دوی وای له اندازې زیاتې هوایي دز دوی ویروي او شکایت کوي چې حکومت یې باید د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. د کابل خاریانو په خبره د هوایي دزو موجودیت د دې ښکارندوی کوي چې خلک په کورونو کې غیر قانوني وسلې ولري.
نوم یې اسماعیل دی. ما سر څوک په کورونو کې اسلحه لري، توپک ته توفانچه ده. د شپې د ورځې ډزې کېږي، حکومت د دې غم نه خوري. نه حکومت راځي، بس که بیرون راووتلې بیرون هم ډزې کوي، د کور نه هم ډزې کوي.
نوم یې عثمان دی. د عثمان هم راوړي ډزې کوي، او چې سنتګیري نورو ډزې کوي. بس حکومت یې غم نه خوري، باید دولت یې مخه ونیسي. مثال څوک ډزې کوي، یو نه خطایي کې یو څوک نه ولګېږي، دا یو مصیبت دی، دا یو غم دی.
له بلې خوا د پوځي چارو شننکو هم په پلازمینه کابل کې د هوایي دزو په اړه اندېښنه وښوده او زیاته یې کړه چې د کورنیو چارو وزارت باید د هوایي دزو مخه ونیسي، ځکه د دوی په وینا دا کار د مخالفینو فعالیتونو ته زمینه برابروي. جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه داسې وویل:
دا د مخالفینو لپاره بهترینه زمینه ده چې په دغه وخت کې دزونه کې دوی هم را داخل کړي، په پوستو باندې حمله وکړي، په پولیسو حمله وکړي، په نورو ارګانو باندې حمله وکړي. فکر نه کېږي چې دا مخالفین دي، البته وایي چې دا نور خلک دي. دا وظیفه د وزارت داخلي ده چې یو فایل چیرته باید ونیسي.
د پوځي چارو شنونکي په غیر قانوني ډول د وسلو ګرځول یا هم هوایي دزې غیر قانوني عمل وباله، او زیاته کړه وسلې باید پوځي کسان یا هغه کسان چې قانوني جواز ولري له ځان سره وساتي. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي رادیو سره په خبرو کې په کابل کې د غیر قانوني وسلو موجودیت رد کړ. نوموړي ویل هوایي دزې تر ډیره په مناسبتي مراسمو کې د هغو کسانو لخوا کیږي چې قانونی وسلې لري، خو زیاته کړه چې د دې کار د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په ځینو مواردو کې کله ناکله چې داسې هم د خوخې په مراسمو کېږي، زیاتره هغه وسلې دي چې قانوني جواز او سندونه لري. هر هغه څوک چې ولو که دولتي چارواکی وي، هر څوک وي او سلا په غیر قانوني توګه کاروي، یا هم په داسې حالت کې داسې کوي چې د خلکو عام انسان مخ شيږي، د هغوی سلا قید شي. چې موږ داسې موارد لرو، هغه کسانو چې داسې کړي دي هغه مو نیولې دي، نظارت لاندې دي او وسلې مو ترې قید کړي دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په سلګونه زره میله امریکایي وسلې په افغانستان کې ورکې شوې دي. دغه راز په هیواد کې د وسلو ټولولو څو دورې عملي شوي، خو لا هم د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره وسلې شته. د کتونکو په باور کچیرې حکومت د غیر قانوني وسلو د ټولولو هڅې ګړندۍ او د هوایي ډزو له عاملونو سره جدي چلند ونه کړي، دا خلک به په راتلونکي کې حکومت ته په یو لوی ګواښ بدل شي. خو افغان حکومت تل د اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې د هیواد د امنیت د ساتلو په برخه کې لازم پروګرامونه لري.
د هوایی ډزو له امله د کابل یو شمېر اوسېدونکي اندېښمن دي. په دې اړه مو د ابراهیم صافی رپورټ ورېدو. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډې سورو.
د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې د انتخاباتو په لومړۍ مرحلې کې دوی بریالي شوي وو او په دوهمه کې هم بریالي دي. او عبدالله عبدالله همداراز وویل چې د انتخاباتو د نتیجو او د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر سر خبرې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه له ملي وردو سره د 212 زرهي ټانکونو مرسته وکړي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې نن شاوخوا یو بچه د ملي وردو پر موټر چاودنه شوې ده چې د ملي وردو یو سرتیری یې وژلی او یو ملکی وګړی او دوه نور د ملي وردو سرتیری په کې ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن پارلمان ته د هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه وینا وکړي. واشنگتن وایي په لسګونو ځانګړو امریکایي ځواکونو په وروستیو کې د سوریې دننه عملیات کړي دي څو امریکایان هغه امریکایان چې برمته شوي دي هغه وشخوري. دا لومړی ځل دی چې واشنگتن اعلان کوي چې په سوریه کې دننه پلی پوځیان لري. او د حماس اسلامي وسلواله ډله وایي چې درې جګپړي پوځي قمندانان یې سهار وختي په غزه کې د اسرایلیانو د هوایي برید پر مهال وژل شوي دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مسؤلین وایي د 10 میگا واټ سولر انرژي د تولید په هدف یې له یوې شخصي کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی دی. د دې وزارت د تجدید وړ برښنا د ریاست سرپرست امان الله غالب نن ازادي راډیو ته ویل د افغان جرمن زولرستان کمپنۍ غواړي په هیواد کې د 10 میگا واټ سولر انرژي د تولید لپاره پانګونه وکړي. نوموړي ویل چې تر اوسه د دې پروژې د عملي کېدو ځای نه دی مشخص شوی، خو زیاته کړه چې ممکن په فراه، نیمروز یا کندهار ولایت کې پولیسي. د شغل امان په خبره د افغان جرمن زولرستان کمپنۍ د خپلې دغه پروژې لپاره په ابوظبي کې د تجدید وړ انرژي د نړیوال مرکز ارینا څخه پور اخلي چې د تجدید وړ انرژي په برخه کې ورسره 120 هیوادونه غړیتوب لري او 46 هیوادونه دایمي غړي دي. د کندهار سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو او فابریکو د فعال پاتې کېدو لپاره برښنا ته اړتیا لري. دغه ولایت مطبوعاتي مسؤل دوا خان مینفال ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت پانګوال، سوداګر او صنعتکاران د ډیزلي برښنا لپاره د یوې بدیلې انرژي غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې صنعتي پارکونه فعال وساتي او د استوګنې کورونو ته هم برښنا ورکړي.
زموږ صنعتي پارک چې زموږ د تولید ور باندې ولاړ دی او زموږ د خلکو ژوند ور باندې ولاړ دی، دې ته باید ډېره زیاته پاملرنه وشي او دغه ستونزې د حل لپاره دې سرلامده اوسه لاس په کار شي.
د شغلی مینپال په وینا اوسمهال د کندهار په صنعتي پارکونو کې 190 فابریکې راجستر سوي دي چې په فعال فابریکو کې 4500 کارګر په کار بوخت دي. د فابریکې تعمیراتي مواد، بسکټ او جوس تولیدوي او د چرګانو د غوښو پروسس هم کوي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1300 افغاني، یو درنیمنی بوجي ورجې 2000 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1900 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغاني، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغانی، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانی او یو لیټر ډیزل تیل هم 35 افغانی پلورل کیږي. او نن د کابل په بازار کې افغانی د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر او 50 افغانی سلويش پوله، یو یورو 50 افغانی اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانی لاس پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانی 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانی سلويش پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانی.
د پاکستان دولتي چارواکو د لومړي ځل لپاره د دوه سیاسي مخالفو ګوندونو سره خبرې کړې دي. د دې ګوندونو پلویانو د پاکستان پارلمان له دوه ورځو راهیسې محاصره کړې ده او غوښتنه کوي چې صدر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې نواز شریف نن پارلمان ته وینا وکړي. د پاکستان د روسي او سیاسي تحولاتو په اړه ملالۍ بشیر رپورټ لري.
نن د پاکستان حکومت د لومړي ځل لپاره د دوو سیاسي مخالف ګوندونو د استازو سره خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس په وینا د کابینې وزیر احسن اقبال وایي دوی غواړي د ستونزو داسې حل ولټوي چې دواړو خواوو ته پکټه وي. په پاکستان کې دوو لاریونونو د دې هیواد مرکز بند کړي او د بې ثباتۍ او بحران بیره یې خپره کړې ده. په یو وخت کې یو لاریون د مخالف سیاسي سیال عمران خان او بل یې د مذهبي مشر طاهر القادری لخوا پر مخ وړل کیږي. عمران خان او د هغه پلویانو ګواښ کړی و چې که نواز شریف د اگست تر شلمې استعفا ورنکړي دوی به د هغه په دفتر نه نوځي. خو عمران خان بیرته له خپلې خبرې پر شا سو ځکه چې د پاکستان پوځ خبرداری ورکړی و چې که دی داسې وکړي دا به تر حد اوښتل وي. پرون ماښام عمران خان خپلو پلویانو ته په اسلام آباد کې وویل
ما خپله کمیټه جوړه کړې ده او حکومت ته هم خپله کمیټه جوړه کړې ځکه چې موږ خبرو ته تیار یو. خو زه باید په ډاګه کړم چې دا خبرې به تر هغې چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي ګټورې نه وي.
نننۍ خبرې له هغه وروسته وسوې چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف د نواز شریف له حکومت غوښتنه وکړه چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته له زرګونو لاریون کوونکو سره خبرې وکړي. لاریونونه تیره اونۍ په ختیځ ښار لاهور کې پیل شول او د اسلام آباد پر لور وخوځېدل. لاریون کوونکو د سه شنبې په ورځ خنډونه مات کړل او د سور زون په نامه سیمې ته ننوتل چې هلته دولتي ودانۍ او ډیپلوماټیکې نمایندګۍ دي. نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد پارلمان ته د هیواد د سیاسي بحران په اړه خبرې کوي. په همدې حال کې په زرګونو لاریون کوونکو د پارلمان د ودانۍ مخې ته د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوله. نواز شریف پر دې سربېره چې د باندې په زرګونو خلکو لاریون کاوه د پارلمان ودانۍ ته په ننوتلو کې بریالی سو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
په کندوز ولایت کې د امر روغتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې اوس مهال د میندو او ماشوم په مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی په وینا چې دا مهال د دې ولایت په سطحه 15 شپېته روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې له امله یې د میندو او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې ده. اجمل آرین په رپورټ لري.
په کندز کې د میندو او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میندو او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي زیاتوي په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې له امله یې د دغه ولایت 50% خلکو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د کندز د حوزوي شفاخانې آمر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې کومه څېړنه چې تیر کال د عامې روغتیا وزارت د هیواد په سطحه ترسره کړې وه د میندو او ماشوم په مړینه کې کمواله راغلی. هغه وایي چې په خوا به د هیواد په سطحه په 100,000 ژوندو زیږندو کې به 1400 میندو خپل ژوند له لاسه ورکوه، خو اوس مهال دغه شمېر 250 ته راټیټ شوی.
د دې تر څنګ چې خدمات ارزه په شفاخانه کې بهتره شوې ده، موږ تاسو نن سبا د کندوز د ولایت او ولسوالۍ په سطحه په حدود 15 کلینیکونه لرو چې د 15 کلینیکو کې اکثرا زنانه کار کوونکې شته دي چې محلي دایې دي او قابلې دي دا تربیه شوې دي. دا خدمات چې ټول سره راځي کې دا سبب دې شو چې د میندو د مړینې کچه په فوق العاده شکل باندې راټیټه شي.
میاخیل زیاتوي چې څو کال وړاندې د کندز په حوزوي شفاخانه کې په 400 کې 12 میندو د ولادت لپاره مراجعه کوله، خو اوس مهال دغه شمېر 4 برابر زیات شوی دی.
دروز مره مراجعه د میندو د کندز حوزوي شفاخانه ته د 40 پورته نارمل ولادتونه، یعنی 40 زمونږ خويندې راځي چې نارمل ولادت په شفاخانه کې کوي او په حدود 15 تر شپږو پورې زمونږ سزارین عملیاتونه یاد لست مخنه د ماشومان اخیستل دي. انده شکل باندې په حدود 15 تر 30 پورې هغه ولادتونه چې مرسته ورسره کیږي، یعنی د مرسته په ذریعہ باندې ولادت کوي داته داد دی.
بل خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار وایي چې د روغتیایي مرکزونو په زیاتېدو سره د درملنې په برخه کې خلکو ته اسانتیاوې برابر شوې دي. مختار همدارز وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي. همدارنګه په کلینیکونو کې قابلی او مسلکي نرسان په دندو ګمارل شوي چې له امله د میندو او ماشوم په مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد آصف ازادي راډیو ته بیا داسې وویل:
موږ خپله مرض راوي سره د عملیات لپاره
نن تنظیم ورځ چې دلته کلوینن کې کلوای سار کې پس نن شپږ شپږ ورځ کې دلته پراته یو زمر مریض آماده دی خدای وي کله چې وای په وتا کې ځای نه سره کلوای چې مریضان دی کلوای دادا کلوای د مستای ورته ګرځ
په کندز کې د عامه روغتیا چارواکي د روغتیا اسانتیا او د زیاتیدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لورو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیا خدمتونو له کمواله بیا شکایتونه کوي.
وړاندې په خبرونه کې د ګوډیا چار تفریحي پروګرام هم اوري. په هلمند کې یو شمېر امنیتي سرتیري وستایل شول. د هلمند د پولیسو مسؤلانو د هیواد د خپلواکۍ د اخستلو د 95مې کلیزې په مناسبت د کورنیو چارو وزارت او ولسته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې پرتي امنیتي ستونزې به له منځه وړي. په دې اړه نور حال لسیمې زموږ د همکار په ریپورت کې اورو.
د شپږ سو څلورم سرحدي زون په کمانډانۍ کې د هیواد د خپلواکۍ د اخیستلو د 95مې کلیزې په مناسبت د هلمند یو شمېر سرحدي او ملي پولیسو په تقدیرنامه وستایل شول. په هیواد کې د خاصو کتاب عمومي رئیس پاسوال اسدالله شهرزاد په دې اړه په نیول شوو مراسمو کې وویل د هلمند امنیتي سرتیري تونېدلې دي چې هغه ډلې بریدونه په شاوتن به وچ رهبري د پاکستان یو شمېر جنرالانو او افسرانو پر مخ وړل. هغه په ځانګړي ډول د سنگین جګړې ته اشاره وکړه. ویل د ټولو امنیتي سرتیرو په قرباني د جګړه پای ته رسیدونکې ده.
او تاسو د افغانستان د خلکو هغه دښمنانو ته چې د ایس ای د پاکستان په لسون راغلی په هلمند ولایت کې غوښتل چې هلمند ته سکوت ورکړي یا د هلمند ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او په افغانستان کې یو غټه بدبختي او جنجال را جوړ کړي. هغوی ته تاسو شکست ورکړي. د پاکستان ایس ای ته تاسو شکست ورکړي. د پاکستان ګوډاګر ته تاسو شکست ورکړي. دا ډېر غټه لاسته راوړنه. زه بیا هم خپل طرف څخه تاسو ټول ته مبارک وایم.
دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې روان مریض کال د جوزا د دیر سیمې څخه په پیل سو ډله ییزو بریدونو او جنګونو کې د دې ولایت 250 امنیتي سرتیري وژل شوي دي چې اکثره پولیس دي. څو ورځې وړاندې د هلمند د 1504 سرحدي زون افسرانو او سربازانو شکایت کړی و چې په تیرو لسو کلونو کې یو ترپی هم نه ترلاسه کړی. خو اسدالله شهرزاد وایي که چیرې د پولیسو اړوند ادارې د خپلو افسرانو د ترفیع اسناد برابر کړي کولی شي د کورنیو چارو د وزارت څخه د هغه کسانو لپاره ترفیع واخلي چې په پولیسو کې قرباني ورکړې ده.
واقعا د هلمند کې چې څوک دغسې ژوند کوي له ترفیع مستحق دی. هغه چې څنګه کې جنګیږي اچ درشي هغه څه ده چې وظیفه اجرا کوي سل په سل کې مستحق د ترفیع دی سل په سل کې مستحق د مکافاتو دی. زه چې راغلی یم دا وعده ورکوم خپل ټولو پولیسو ته چې د دوی د رهبرۍ د خواصو د پیشنهادونه ترتیب شي ما ته تسلیم شي. زه به انشاءالله په وزارت کې د دوی د ترفیعاتو په هکله د دوی د مکافاتو په هکله د وزارت د فرنیچر وزارت د رهبرۍ سره وغږېږم او دا اطمینان لرم چې د دوی ته یو ترفیع په وکړه ده د جلالتمن وزیر او مهم صاحب څخه استفاده شي.
شهرزاد وویل د هلمند ډیرو خلکو په امنیتي ځواکونو خپل باور ټینګ کړی دی. بل خوا د 1504 سرحدي زون کمانډان مل پاسوال سلطان محمود محمود او د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال جمعه ګل همت وویل د وسلوالو په ضد د هر ډول جنگ او مقابلې لپاره آماده دي. دوی د پولیسو پرمندګۍ د کورنیو چارو وزارت او د هلمند خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه د هر ډول بریدونو لپاره د آمادګۍ په حال کې دي.
ستاسو سرحدي قواوې په خدای تکیه لري او خپل په بازو تکیه لري. هیڅ چا څه کومه نه غواړي.
ان شاء الله هیڅ کله به د مفه هغه اجنبیانو هغه ترورستان او هغه څوک چې د افغانستان د ملت په وړاندې د افغانستان د ولس په وړاندې او د افغانستان د مصالح قوتونو په وړاندې غواړي چې د هلمند ولایت ګډوډ کړي هیڅ کله دا مفه ورنه کړو.
دغه چارواکو پولیسو ته په خبرو کې وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه ډیر ژر د دوی د اړتیا وړ توکو او مهماتو د مرستې کاروان را رسیږي او پولیسو ته به ورکول شي چې لا هم په نام نسیم کړي. د پولیسو اړوند مسولین په داسې حال کې امنیتي سرتیري ستا او د هغوی د مورال د بیرته پورته کولو په اړه خبرې کوي چې دوه ورځې وړاندې د هلمند والي په یوه خبرې ناسته کې د وسلوالو د یو بل پراخ ډله ییز برید د پلان خبر ورکړ. خو بیا هم د هلمند چارواکي د دې بریدونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیارسۍ ډاډ ورکوي. محمد الستی د ازادي راډیو هلمند.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو
خواگو ریدون کو سلام در روش میرلو لڑی دوام لری خوشوان پا تپا والار دی لکه پا زاره حکومت که چی اداری فساد دوام درلو دو خدمت پا تپا والار و چه ترچو بوی دا نده معلومه د خپرون پا پیل که د چوروالی حقا پرانه سیلیک در او رو چه د خاریانو پا نوم یخپور کرده دی
درنو خاریانو تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دی سلامونه درته وایو او اله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونی به تازه او لکه د خوشحال خان مینی د پارک ځای غوندي ښکلی است. درنو خاریانو تاسې ته خو معلومه ده چې چوروالۍ ستاسې د ښار په پاکولو او ښکلي کولو کې څومره خواري وکړي او ښار یې له هغه پخواني بد آلته دغه آلته راورساوه چې لږ تر لږه خو د دوړو او دودونو په منځ کې موټروالاو ته لاره ښکاري که نه. موږ چې کله د ښار شنې سیمې چې هېڅکله شنې سیمې نه وي په تاسې ښاریانو باندې د لوړو ودانیو جوړولو لپاره پلورلې نو زیاتره خلکو دا تبلیغ او پروپاګند کاوه چې موږ دغه کار د ودانیو د امرونو پلورلو لپاره کوو په داسې حال کې چې مونږ غوښتل د ښار پلان شوی دغه شنې سیمې چې لا شنې سیمې نه وې او شنه کول یې هم اسانه کار نو د دوړو د مخنیوي لپاره وپلورلې. د پلورلو پیسې د چوروالۍ بودیجې ته لاړې او د امرونو اخیستلې د هغو څو غریبو مامورینو جیبونو ته لاړې چې خواران له غریبۍ نه په لارې هم نشوای تلای او د هغه متل په وینا چې آب در کوزه است و ما تشنه لبان می گردیم د چوروالۍ زیاتره مامورین په شتو امکاناتو کې د نورو دفترونو د غریبانو حتی رسیدلی و. درنو خاریانو که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل نو آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپۍ خاوندان شول نو ګناهګار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدای علت و چې هېڅ کله هم دمونږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښوده او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه محترمو خاریانو، تاسې له مونږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تېروی یې هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونو مو وزغمل او زغمو یې هم. د کثافاتو له ډېریو پورته شوي وراسته بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولوېدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر حوصلې او متانت نه کار اخلی او دا ستاسې له یو متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو ښاریان، مونږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري او زموږ میلیونی نارنجي لښکرې په حل کې ناکامه شوی دی. مونږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای د ښار واټونه په اتو نهو بجو جارو کوي چې د جارو سمې نیمې دوړې او خاورې تاسې د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ. خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلی تېرېږی او حتی ډېر وړوکی عکس العمل هم نښي. د ښار په منځ کې له پراته سیند نه لکه د مړه خامار غوندې بد بوی پورته کېږي خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي نو ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. ټول په دې پوهیږي چې د ښار په منځ کې تیر سیند چې باید د ښار د ښکلا او تفریح سبب وای د پوډریانو په ساقي خانه بدل شوی دی او په سلګونو پوډریان لکه د خړې چینجان همدلته پوډر څکوي او رفع حاجت کوي چې دا هم زموږ له کمزورۍ څخه ده او مونږ اعتراف کوو چې په څوارلسو کلونو کې مو پرته له دې چې ښار په غیر قانوني لوړو او بې کیفیته ودانیو ډک کړی بل کوم داسې بنیادي کار نه دی کړی چې د تاسې ښاریانو په مخ کې پرې فخر وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نه شول خو دومره ډېر هم نه شول چې ښار لاندې کړي. کوم د زوراورو په واسطه د زموږ د غس مخه و نشوي نیولا، خو دومره اجازه ما ورنکړه چې جوړ کورونه او حکومتي ودانۍ غصب کی پرته له یو نیم نکه یې نیولې وي. په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت تازگی او پاکی نصیب که. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند اربان و نه خود. استاسی چروالی.
د استادانو قدر هر څوک وی، په تیره چې د امتحان ورځې وی د یو استاد په قدر مو خبرو.
خځه
څه وایې؟
ګوره نن مې دا شاګردان ځینې شیان راوړي، بیا یې ورنه واخله.
بیا دې د کوم ټولګي امتحان دی که څنګه؟
زموږ خو نو همدا کار ده، نن مې د دریم کال د محصلینو امتحان دی.
څه شی راوړي؟
ما خو ډېرو ته د وړو ویلي دي، ځکه چې نن سبا دا وړه ګران شوي دي.
نو دا وړه به چیرې ږدو؟
په انګړ کې کېږده، چې زه راغلم بیا یې بېرته باسم.
چیرې باسې؟
یو الاف راولمه پې خرڅوم. وای
له محصلینو م رشوت اخیستل چندان خوند نه کوي، نو څنګه بې کوچې راوړي؟ نو
یو خو ته نو
ښه ځه ورکوه یې، هر څه چې دي نو دي. لکه چې محصلین راغله دغه دی دا راغلم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څه دې ویل؟
و دغه یو بوجی وړو او یو پیپ غوړی مې راوړی دي.
د څه لپاره؟
بیا استاد پله پوهېږي، نوم مې په بوجۍ لیکلی دی، ښه ترکمنستاني وړی دي.
ښه روای خله، دغلته په دغه چوتره یې کېده.
ښه
لکه چې کومه بله مسله راغله. دا راغلم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام لورې، ستړی مشې؟
خیر اوسی ترورې، استاد څنګه دی؟
ښه دی، راځه مه درېږه.
نه خیر اوسی ترورې، زه د استاد شاګرده یم. دغه کریم د مخ پوډر او لپسرین مې تا ته راوړي، او دغه لپچر مې استاد ته راوړی دی.
وی لورې، دا خو دې ټول د کراچۍ له سر نه اخیستی دي، ټول کم اصل دي.
نه په خدای، په نوي ښار کې مې اخیستي، په مغازه کې. څه خیر، دغه دغه زر افغانۍ واخله، بیا یې په خپل زړه درته واخله.
ښه ده شي لورې، څه نومېږې؟
زه روپۍ نومېږم.
روپۍ لورې، همداسې روپۍ درڅخه بادېږي. زه بېغمه اوسه، زه به استاذ ته ووایم، ښه تعقیق به پرې وکړم، بېغمه ګرځه.
مننه، استاد ته مې سلام وایه.
علیکم سلام.
سلام علیکم.
وعلیکم، راځه لورې، په دروازه کې مه درېږه.
خیر سی ترورې، دغه د جامو رخت مې درته راوړی. استاد ویل چې د میرمن مې تور سپین رنګونه خوښېږي، نو د دې رخت ځمکه سپینه او ګل تور دی.
دا دې څه کول ولورې؟
استاد ډېر راباندې ګران دی، مالتو درېږه چې تا م ووینم، نو خالي لاس نشم راتلی.
ښه ده شي لورې، خو څنګه به یې وګنډم؟
دا کارت واخله، د ورور مې دی، هغه خیاط دی، درته وبه ګنډي. ما ویل که زه درته وګنډم بیا به تنګې آزاد وي.
څومره هوښیار انجلۍ یې، نام خدا.
استاد ته مې سلام وایه، ورته ووایه چې د دریم کال شاګرد د پیروته راغلې وه.
د تاسې هم سبا ته امتحان دی لورې؟
و ترورې،
زه بېغمه اوسه، په سپینه پارچه دې پې کامیابه وم.
خیر سې ترورې، استاد ته به ووایه چې د کادر نمرې راکړي.
تلیفونی شبکې پرته له پیسو وهلو بله هیڅ هیله نه لري، او د پیسو وهلو ته یې عجیبې لارې جوړې کړې دي، لکه داسې.
فخری، مسج درته راغی، ته وګوره چې د چا دی.
او تو درېږه،
که هندی سندره غواړی نو 002 دایل کړی، او که عربی غواړی نو 005، او که غربی غواړی 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکی کاکا نه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړی.
یو نمبر دایل کا.
ښه، دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کوي.
کلکی کا.
ښه، دا خدای کلک مې که. ورکه دې چې دا شبکه
ولې
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کوي.
زه هغه هم کلک کا.
دا خدای کلک مې که. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف، لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غواړو، کریډیټ دې خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا احساس، او زه صادق سپنغر. که د موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
لمبود غر غرود شور نادی خبر، بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر، لاد گدر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، پ گدر لگے دلی اور دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، سرو لمبو کور دوران نو پرمان لیونی، زماد کور دوران نو پرمان لیونی، خپل لرمان دورانی دلکی کور نا دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، دسرو لمبو دغرغرو د شورن دی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گنا مگرم وا دا خلق دمرا د نفرت پر گنا مگرم وا پیتا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر سوچ جنگ واڑی د جنگل سورن دی خبر دسرو لمبو دغر درو شور